مراسم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین نوریاس.
بله سید زمی عباس، تاسو ستړي مشي. یو بل خبرونه پایل شو او رکی د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره رد کړه چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د افغانستان د فواید عامې وزارت بیا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارې پروژه په افغانستان کې نه تطبیقیږي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کې او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 څخه زیات شوی دی. پوره خبرونه واوري. د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوی، نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازی وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم په افغانستان کې د پیلیدونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لورد د دغه نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور څرګند کړی چې د دې هیواد له 24 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله فعاله ده. د روسي خبری آژانس ایترتاس وایي ولسمشر پوتین پرون په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلی چې د روسیې د نړیوالو چارو د شورا په بلنه ورغلی دی. ایترتاس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي، موږ په افغانستان کې له روانو چارو تشویش لرو، هلته د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د فعالیت زیاتې دل ده اندېښنې وړ ګڼو. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د هوایي حریم څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې و چارواکي قاسم وفایي زاده پرون ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روان میلادي میاشتې په پای کې بشپړېږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د هوایي حریم د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د هوایي حریم د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل شي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. چارواکو پرون د ګرمۍ له امله د نورو شاوخوا 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د ګرمېدو له امله د متاثرو خلکو د درملنې لپاره یې 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل
اس وقت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات
دوائی پوسٹ وقت کے پاکستان د چاپیریال د بدلی دول عمل پر ډیر خطر لرون کو هیوادونو کې ګڼل کیږي. هغه څه چې نن دلته پیخي کی خای پر اتون کې وخت لا زیات شي او موبایل ځانونه ورته تیار کړو. د کراچۍ د ښار د مړو شویو کسانو اکثره بیوزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ایران د ستر مذهبي مشر وروستۍ تند څرګندونې رد کړې او خبرداری ورکړ چې که تهران د پاتې مسایلو له هوارولو ډډه وکړي، له ایران سره خبرې به کومه نتیجه ورنکړي. جنگ کې دی ویانا ته روانې دو مخ کې پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل خای ایران په ټولو هغه موادو عمل ونکړي چې په لوسان کې پرې موافقه شوې ده. جنگ کې دی ویل کپاتې مسایل حل نشي او موافقه به هم ونشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د اوږدې مودې لپاره د اټومي فعالیتونو درول رد کړي دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینې ویانا ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په یو بیان کې دغه اعلان وکړ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني به نن د هغه تړون په اړه خبرې وکړي چې له مخې به یې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د ناټو تړون غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو ته وویل دا وایي موږ په پیل کې پریکړه وکړه چې د ناټو د چټک غبرګون ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونه پیاوړي کړو او شمېر یې 40,000 ته لوړ کړو. مخکې موږ 10,000 پوځیان درلودل چې زیاتېدل زموږ پرمختګ څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ممکنو لاسوهنو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د حملو له ګواښه د اروپا د ساتنې لپاره د ناټو تړون ته د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سارنایوف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. سارنایوف پرون د محکمې په جریان کې له خپلو قربانیانو بخښنه وغوښته او ویل چې زه د هغو مړینو له امله چې زه یې مسؤول یم او د هغه درد او خرابیو له امله چې تاسو ته مې اړولی او نه جبرانیدونکی دی بخښنه غواړم. 20 کلن سارنایوف چې چچن ټبره محصلو په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی او په 2012 میلادي کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ. په می میاشت کې قضایي هیات د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوه بمین چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لانګ سارنایوف په ګډه کړې وې درې کسان مړه او 240 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 10 پښې له لاسه ورکړي دي. او وروستی خبر دا چې د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمېر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راغونډ کړي خبرې وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په صراحت وویل چې داسې فعالیتونه به چې ښایي په خوښي وي او د متحدانو لپاره د منلو نه دي پای ته رسیږي. ویکیلیکس انټرنټ پاڼې چې په وروستیو کې د امریکا د پټو اسنادو یوه بله بسته افشا او خپره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په تیره یوه لسیزه کې د فرانسې د مخکنیو ولسمشرانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او د اوسني ولسمشر فرانسوا اولان په اړه جاسوسي معلومات راغونډ کړي دي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د فرانسوا اولان په اړه جاسوسي معلومات نه دي راټول کړي او د داسې کار نیت نه لري. د فرانسې صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل چې امریکا باید له فرانسې سره د خپلو اړیکو د بیرته سمولو هڅه وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبر ردوي چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته.
د افغانستان د فوایدامي وزارت هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارې پروژه په افغانستان کې نه تطبیقیږي.
دا وس فعلاً یو ضرورت ده چې دغه ترانسپورتي دلیزونه باید من سره سي او د اسیا میانه مملکتونه خپل ما بین کې او حتی د اروپا له قاره سره وتړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې هیواد کې ستر قانونه بند پراته دي او ګټه چاته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ویلي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان کورني عواید د افغانستان له قانونو تمویلیږي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د نظر موضوع څېړلې ده.
زه فکر کوم چې دا نظر هم زموږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګېدل چې ورته وایي.
د سهار ته بجی او لس دقیقې دي. د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د افغان چارواکو توندې څرګندونې راپارولې دي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په پورستیو کې په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې بلې غونډې د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړې. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې له دې مخکې هم پاکستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د چین په اورمچی ښار کې د یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې کچېرې په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي، د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب وای. خو د سرتاج عزیز له دې څرګندونو سره افغان چارواکي موافق نه دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف ترسره شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار او بخې د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکام دي او دې لامل شوی چې یو شمیر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله رښتینې همکاري وکړي. دغه راز د افغانستان مشرانو جرګې هم د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنا ورکوي. سرتاج عزیز له دغو څرګندونو وروسته یو بله موضوع هم د پاکستان په پارلمان کې راپورته کړه. عزیز پرون د خپل هیواد ملي شورا یو شمیر غړو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم یا د ګډ تفاهم لیک سند د افغانستان د حکومت په ټینګار لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره ردوي. فرشته جلالزی د دې شورا له فرهنګي سرکار نجیب منلی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دا سند لاسلیک شوی که نه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک کړي. نو دا یو وخت دی چې افغانستان له پاکستان غوښتي دي چې پاکستاني استخبارات باید افغانستان سره استخباراتي معلومات شریک کړي.
نو تاسو وایسته منلی صاحب چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغه د میمورانډم اف انډرستانډینګ چې سرتاج عزیز ویلی دي، یعنی دا د تفاهم یا د پوهاوی کو
دغه میمورانډم اف انډرستانډینګ وجود نه لري. انځل یوازې انشل شوی دی. د افغانستان لوري د پاکستان نه د همکاري هیله لري.
منلی صاحب، نو دا ډیره جالبه نه ده چې د یو مملکت د ملي امنیت سلاکار پلو خلکو ته په وینا کې وایي چې دا سند د افغانستان په ټینګار امضا سوی؟ درالي چې تاسو وایئ چې دا سند اصلا امضا سوی نه دی، آیا دا دروغ دی او کدا تاسو دې ته په څه سترګه ګورئ؟
زه د خبرو باندې تفصیل نه لرم. هغه چې خپلو خلکو ته هر څه وایي زه خپلو خلکو ته هغه څه حقیقت وایم، او هغه دا ده چې سند تر اوسه خبر لاندې نه شوی. کار پیرا وان دے تخنیکی کار پیرا وان دے او دے کار مانا دادا چې موږ پاکستان ما د سولې پروسس او د جنګ پروسس دواړو کې کلک همکاري غواړو.
سرتاج عزیز ویلی دی چې په څو ورځو کې په دغه ورستیو کې د افغانستان او د پاکستان د روابط ډیر ښه شوی دی او دوی ویلي چې په راتلونکو کې به لا دغه پراختیا پیدا کړي دا اړیکې دا روابط. نو تاسو څه فکر کوئ په دې باندې څه تبصره لري؟
د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي. ښاغلي کرزی په وخت کې کله به چې د پاکستان سره مخامخ خبرې کېدلې د ډېر دوستانه موقفونه به خبرې کېدلې او کله به چې مطبوعات سره خبرې کېدلې د ډېر ستغ دریزنه به خبرې کېدلې. اوس دواړه هم د مطبوعات په مخ او هم په حق خبرې په یو غږ دي. په دې معنا چې پاکستان کې په ښکاره ویل شوي دي چې د افغانستان حدود کوم دي او د هغې حدودونه د پاکستان پوهېدل نه منل کېږي او د پاکستان وضاحت سره دا غوښتل شوي چې د سولې په پروسه کې او د افغانستان کې سوریون سره په جګړه کې پاکستان ودرېږي. کوم څه وخت کې روابط ښه شوي دي تاسو ولیدل چې پاکستان څو کې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. دا خبره په دې اړه شکرم چې لوست شوې مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي چې پاکستان باندې اعتماد وکړو او خپل مشکلات حل شوي وګڼو.
منلی صاحب تاسو پرون د سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې دوی ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی عملیاتو د افغانستان د امنیت سره کومک کړی. نن بیا دا خبره کوي چې دی وایي چې په افغانستان کې د ځینی اوازونه سته ځینی ژغونه سته چې نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان تر مابین روابطو کې پراختیا راسي. تاسو څه فکر کوئ آیا د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغسې یو بیا یو لفظي کشمکش نه ده پیل شوی لکه څنګه چې به د کرزي صاحب د حکومت په وخت په ځینې مواردو کې داسې لیدل کېدل؟
نه په هیڅ وجه. د دواړو حکومتونو ترمنځ په دې برخه کې مخکې مواردو کې خبرې روښانه دي او واضح دي. په افغانستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي. په پاکستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي مګر د حکومت په سطحه باندې پاکستان او افغانستان همکاري او حتی د سیمې همکاري د تروریزم سره د مبارزې لپاره یو شرط بلل کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی و چې د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. سرتاج عزیز پرون د ملي شورا د پاکستان د ملي شورا یو شمېر غړو ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک د افغانستان د حکومت په ټینګار یا په غوښتنه لاسلیک شوی دی. خو لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي چې دا سند تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې افغان ولسمشر کندهار ته په سفر کې هم دا خبره رد کړې وه چې ګواکې دا تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبنه؟
بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی واگونیسا خواهوی دی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د دې خبرونې نننۍ موضوع هم په افغانستان کې د سولې موضوع ده او دغه راز د ناامنۍ زیاتوالي چې یو له بل سره تړلې دي. ځینې کارپوهان وایي کله چې د سولې خبرې ګړندۍ کېږي ناامنۍ هم ورسره زور اخلي او وسلوال مخالفین په دې توګه غواړي چې د خبرو د میز تر شا زیات امتیازات ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا موضوع هم داسې ده چې ناامنۍ په وروستیو کې زور اخیستی؟ آیا افغانستان سولې ته ورنږدې کیږي؟ که په دې اړه نظر لرئ له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کولی شئ او که پوښتنه هم لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کولی شئ. ازادۍ راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د افغانستان دفاع وزارت وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ستونزو د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارو پروژه نه تطبیقیږي. د وزارت په وینا هم دا اوس په منځنۍ اسیا کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار روان دی چې دا خپله د ورېښمو د لارې یوه برخه ده. نور جزئیات د حمید هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
که څه هم چې ویل کېږي چې د ورېښمو د لارې په پروژه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غځولو په اړه زیاته دلچسپي نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. د ورېښمو لار چې له سیاسي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډېره مهمه او حیاتي ګڼل کېږي، اوس داسې ویل کېږي چې ممکن دا پروژه به عملي نه شي. دغه اندېښنې وروسته تر هغې راپورته شوي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. خو د افغانستان دفاع ادامې د وزارت مسؤلین وایي چې د ورېښمو د لار په څېر پروژې نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته زیات اهمیت لري. د دغه وزارت مرستیال نورګل منګل د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل چې اوسمهال د سیمې په کچه هڅې روانې دي چې د ورېښمو د لارې په څېر د پروژو په بشپړولو سره اسانتیاوې رامنځته کړي.
اوس د دغه پروژو اهمیت په منطقه کې فوق العاده زیات شوی ده، په خاطر دې باندې چې دا اوس فعلا یو ضرورت ده چې دغه ترانسپورتي دلیزونه باید منځ ته راسي، او د آسیا میانه مملکتونه په خپل مابین کې او حتی د اروپا له قارې سره وتړل شي. دا یو ضرورت او دا ضرورت دغه منطقې احساس کړی ده.
د ورېښمو لرغونې لاره د چین، هند او اروپا ترمنځ د څو پیړیو لرغونې لار ده چې اوس یې یو ځل بیا د جوړولو هڅه کېږي. ویل کېږي چې چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې دغه لار په عصري توګه ورغوي. څو موده مخکې ولسمشر اشرف غني چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د دغې لارې پر جوړېدو ټینګار کړی و. ویل کېږي چې دغه لار به د اورګاډي د پټلۍ په جوړېدو سره چین د هند له لارې له افغانستان او افغانستان به د همدې لیکې په واسطه په شمال کې له قرغزستان او قزاقستان له لارې له روسیې او اروپا سره ونښلوي. همداراز افغانستان به د ترکمنستان او ایران له لارې له ترکیې سره هم ونښلوي. د فوا ادامې د وزارت مرستیال وایي چې افغان حکومت اوسمهال په شمال کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو په اړه مشکل نه لري، او په وروستیو کې له کاشغر او قرغزستان له لارې د افغانستان شمال ته د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو یو 15 اړخیز تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل هم وایي چې حکومت باید په شمال کې هغه ستونزې حل کړي چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو خنډ ګرځي. هزارخ شافیزي وایي چې د ورېښمو د لارې رغیدل د افغانستان اقتصاد ته خورا ګټه لري، خو په دې شرط چې حکومت دې کار ته لار هواره کړي.
دا یو ستره تاریخي موضوع ده او اوږده سابقه لري. د امنیتي موقتو ستونزو له امله چې هلته سته، زه یقین لرم چې افغانستان بالاخره سولې او ثبات ته رسي، او دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې موقتی ده.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندی وایي چې حکومت دې تجمن ده چې افغانستان په یو ترانزیتي هیواد بدل شي.
څه د ورېښمو لاروي، څه د لاجوردو لاروي، څه د شمال او جنوب د وسلېدو، له جنوبي آسیا سره د منځنۍ آسیا د وسلېدو لارې وي، که ترانزیت یا د برېښنا ترانزیت او که ځمکني ترانزیت وي، موږ ژمن یو تر څو خپل پروګرامونه عملي کړو. همداراز د اورګاډي د پټلۍ یا ترانزیتي دهلیزونو په برخه کې آسیایي بانک، نړیوال بانک او د نورو دونرونو سترې ژمنې هم له ځان سره لرو.
خو سره له دې د چارو کارپوهان او مسلکي کسان وایي چې د ورېښمو د لارې په څېر د هیواد سترې پروژې ډېر وخت او مساعدو شرایطو ته اړتیا لري، ځکه چې که له یوې خوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغو لارو د تېرېدو مسیر نام نه دی، له بل پلوه د دغه غرني هیواد په غځېدلو لارو کې آن د سړکونو د جوړولو امکانات هم نه دي برابر، کوم چې د دغو سترو ترانزیتي لارو له جوړېدو سره مرسته کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په دې هیواد کې ستر کانونه بند پراته دي او ګټې چاته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان به تر راتلونکو 10 کلونو د نړۍ په کچه د اوسپنې او مسو ستر صادرونکی هیواد شي. غني دا خبره په کابل کې له یو شمېر چینایي چارواکو او سوداګرو سره په غونډه کې کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په افغانستان کې بهرنیو پانګوالو ته لویې ستونزې پرتې دي. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي په دې هیواد کې ستر قانونه له پانګونې پرته پاتې دي. ښاغلی الکوزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولسمشر غني دا خبره تایید کړه چې افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې او مسو په ستر صادرونکي هیواد د بدلېدو ظرفیت لري، خو وایي چې په افغانستان کې پر قانونو د پانګونې په وړاندې لوی ستونزې پرتې دي.
زما د نظر او عمده مشکل چې دی امنیت په تنګ کې، د قوانینو اصلاح ده او همدارنګ د فساد د منځولل دي چې فساد باید د منځلاش.
شغلی الکوزی په افغانستان کې ځینې نور مسایل لکه د پخو لارو او سرکونو برېښنا او زیربنای تاسیساتو نشټوالی ته هم اشاره وکړه چې د ده په وینا بهرني پانګوال مایوسه کولای شي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه د ولسمشر غنی په حواله وایي د افغانستان د خاورې 33% برخه د قیمتي طبیعي موادو زیرمو نیولې چې مالي ارزښت یې $0,000,000,000 اټکل سوی دی. شغلی غنی په ارګ کې د چین له یو شمېر چارواکو او پانګوالو سره په لیدنه کې د افغانستان پر طبیعي زیرمو او په دې هیواد کې بهرنیو پانګوالو ته د کار پر امکاناتو خبرې کړې. په افغانستان کې تر ټولو ستره پروژه چې چین پانګونه ورباندې کړې په لوګر کې د مسو کان عینک دی. چین تر اوسه پر دغه پروژه $2.8 میلیارد لګولی دی. د دې کان د کیندلو کار ته ځینې ستونزو له امله درول شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې په دې کان کې به 240 میلیونه ټنه مس او مسي ډبرې وي. د لوګر د مسو کان عینک په نړۍ کې د مسو دویم ستر کان ګڼل کېږي. افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې تر ټولو ستر کان لري. داسې ګڼل کېږي چې په افغانستان کې د حاجي ګک د اوسپنې کان لږ تر لږه 1.8 میلیارده ټنه وسپنه لري. د حاجیګک د کان قرارداد هند ته ورکړ سوی خو د دې کان د کیندلو کار هم په ټپه ولاړ دی.
د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې بیا له افغان سوداګرو وغوښتل چې هیواد ته د باکیفیته مواد وارد کړي. په دې اړه د نورم او ستاندرد ادارې پرون د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، یوه موافقه هم لاسلیک کړه. جزئیات د خان محمد سین رپورټ کې.
د افغانستان بازارونو ته د بی کیفیت مواد واردولو خلکو ته ستونزې پیښې کړې او کله کله د ناروغیو سبب کیږي هم. انسا یا د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره په داسې حال کې چې شته ستونزه تاییدوي وایي چې پلي کوونکي ادارې باید په خپلو سلو ورځنیو کاري پروګرامونو کې د یادې ستونزې اوارې ته جدي پام وکړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل په دې اړه وویل:
اداراتی که تطبیق کننده هستند اونا تلاش میکنند و امیدوار هستم که هم پروگرام های
کومه اداره چې پلی کوونکي دي او هڅه کوي هله ده په خپل سل ورځنیو پروګرامونو کې د ستاندرد موضوعګانې په پام کې ونیسي.
پوپلزی وویل د نورم او ستاندرد د ادارې دنده ده چې په دې برخه کې لایحه جوړ کړي، خو پلی کوونکي ارګانونه یې د عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونه دي. د نورم او ستاندرد اداره د سوداګرۍ او صنایعو له خونې غواړي چې د عامه پوهاونې د پروګرامونو له لارې دي واردونکي او سوداګر وهڅوي چې هېواد ته بې کیفیته مواد وارد نه کړي. د دې تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره د سوداګرۍ او صنایعو خونه د نورم او ستاندرد د ادارې په مشرتابه پلاوي کې شامله شوه او مسؤلیت یې دی چې خپل متخصصین ور وپیژني. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت په داسې حال کې چې د منل شوو ستاندردونو په نه پلي کېدو انتقاد کوي وایي چې دا ستونزه د ملي سوداګرو لخوا د مجهزو لابراتوارونو په کارولو له منځه تللی شي.
در تورید اموال که ما از دیگر کشورها وارد میکنیم استاندارد و کیفیت در نظر گرفته نشده.
له بهرنیو هیوادونو څخه په وارداتي مالونو کې استاندارد او کیفیت په پام کې نه نیول کیږي. په خوښینه سره د افغانستان مارکیټ له هغو موادو ډک دی چې اکثره یې غیر معیاري دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د انصاف مرسته هڅه کوي چې د وارداتي موادو د کیفیت په برخه کې ښه نقش ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک په هیواد کې له بې کیفیته موادو لکه درملو، خوراکي موادو، تیلو، ګازو او داسې نورو څخه شکایت کوي. د کابل یو تن اوسیدونکي ایوب آزادی راډیو ته وویل:
کوم مواد چې په کیفیت کې رانه وي هغه اکړای شي چې یو انسان د منځه یې یو انسان د مرګ سره هغه کې مخامخ کی. بعضې داسې کورنۍ شته چې د سل روپۍ درک نه لري، هغه ککله د سوګا بې کیفیته مواد خوري د ناروغۍ سره مخامخ کیږي.
سربیره پر دې یو دکاندار صفی الله آزادی راډیو ته وویل چې د بی کیفیت موادو د واردولو یو دلیل د خلکو اقتصادي کمزوري او بلې د مسؤولو ورګانونو نه پاملرنه ده.
علت عزیز که بدر قانون نیست، دولت نیست، پرسان نیست.
دیوی دی علت داده چه قانون نشته، دولت نشته، پختنه نشته. که حکومت وی نده مواد وی لابراتوار کرده وی خلکی په ناروغی وقت کرده دی او سوداگر مو بی کیفیت مواد وارده وی
وارد میکنه تجار ما.
خلک له حکومت غواړي چې د ستونزې حل ته تدابیر جدي کړي. په عین وخت کې د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې د نورم او ستاندرد د لایحو پلي کولو ته پلانونه ترتیب شوي او له پلي کېدو سره به یې دغه ستونزې هوارې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند لیکي کې په وزیرستان کې عملیات نوې شوې نو اوس په افغانستان کې داسې بد حالت نوې د پاکستان حکومت ځکه په وزیرستان کې عملیات وکړل چې پر وزیرستاني طالبانو زور راولي ترڅو افغانستان ته راواوړي او په افغانستان کې وجنګیږي. عبدالسلام غیرت له هلمند بیا لیکي دلته سور اور بل دی. شفی جان زدران له خوست خلی کې هیڅ چاته لاس وهنې ګوته باید ونه نیسو، ټوله ګډوډي زموږ د دواړو مشرانو د ګډوډیو ثمره ده. ازادي راډیو اوري اتنیمه بجی دی وړاندې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او کنه. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو، خو اوس به حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوی، نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هېواد د هوایي حریم څارنې ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینې ویانا ته ځي. د ناتو تړون غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمیر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راغون کړي خبرې وکړې. او د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سارنایوف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که بشپړ خبرونه لولئ نو په ازادي راډیو کې شته، البته په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د سیمې او د افغانستان په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو پروګرامونه نور اونیز پروګرامونه هم هلته اوریدلی شئ. پاکستانی چارواکي وایي چې تر اوسه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده تمدید کړې. دوی د غرض وایي هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نغدي مرسته زیاته کړي، چې د دوی په وینا افغان کډوال په باعزته بیرته خپل وطن ته ستانه شي. دا څرګندونې د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان مشر انټونیو ګیتر سره یو ځای په یوې خبري غونډه کې کړی دی. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق رپورټ کې.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه نه ده غزول شوې. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواد د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. بلوچ دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنرې د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي، چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د ډېر اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پرېکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے. دیکھیں گے کہ
زمین خواہش داد ایک افغان کٹوال دروان کل دسمبر تری ادرش منٹے پورے پل حواد کستانشی خمنگ بگورو چی دا سمر شنے دا فا عملی توگا دا سمر امکان لری او دا افغانستان وزیت سنگ دے منگ دروان اور اتن کی کال پشپگ اشپگ میشتو کی یعنی پدریو مرحلو کی دا افغان کٹوالو دا بیر تستان دو پاڑا منصوبہ جوڑو خود دے مطلب دا ندے چی گینی منگ پاکستان کی دا افغان کٹوالو دو سی دو مود تمدید کرے دا. نوموړي همداراز وویل چې دا مهال د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کیږي خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $1200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ په حمله افغان کډوالو اړولې او دا هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو کګو کړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېره دي له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او په خپل هیواد کې ځای پر ځای کېدا په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړی او پر برخلیک به باسو شي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل دا لړۍ تیزه شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو له سهار له وو بجو د مقام تر وو بجو پورې اوریدلې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په یو شمېر ناامنو سیمو کې روغتیایي خدمات درولې دي، په دې معنی چې په ناامنو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه بند شوي دي او تر هغه پورې به د وزارت د چارواکو په وینا دا مرکزونه خلاص نشي تر څو پورې چې د کارکونکو امنیت خوندي شوی نه وي. له بلې خوا بیا د نورستان په مرکز پارون کې پرون د 50 بستریز روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې دومره لوی روغتون جوړیږي. جزئیات د روح الله انوري په راپور کې.
د خلکو او مسولینو د زیاتو غوښتنو او هڅو وروسته په لومړي ځل په نورستان کې د 50 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په نورستان کې کوم مجهز روغتون وجود نه لري او معمولي مرض د پاره د نورستان اوسیدونکي اسدآباد او جلال آباد ته ځي او د روغتون جوړول د ټولو نورستانیانو هیله ده. هغه د روغتون د ځانګړتیاو په اړه وویل
نورستان ولایت کې د اول ځل لپاره د 50 بستریز روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې ودانۍ باندې به 1.5 میلیونه افغانۍ مصرف راځي. 2 کاله او 6 میاشتې کاري وخت ده په دې باندې لګېږي چې دا ودانۍ بشپړه شي. تقریبا په 10 جریبه ځمکه کې چې دغه ځمکه د ولس د خلکو لخوا نه په وړیا ډول حکومت ته اداره شوې په هغې کې دغه ودانۍ جوړي. دا به تقریبا 80 خونې لري یو پور کې جوړي.
حافظ عبدالقیوم وایي د روغتون جوړېدو سره به د صحت په برخه کې د نورستانیانو اوسنۍ ستونزې هوارې شي او بیا به جلال آباد، اسدآباد او یا هم کوم بل ځای ته د ناروغ انتقالولو ته نه اړ کېږي.
د نورستان خلک د روغتون د نشتوالي له امله د سخت روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د یو عادي عملیات لپاره هم هغوی اړ دي چې ننګرهار ولایت ته یا ګاونډیو ولایتونو ته سفر وکړي. نو د دې روغتون په جوړېدو به دلته هغه مشکلات شي. اوس ورسره د نورستان خلک د صحت په بخش کې خاص او ګیوان دي، دغه مشکل به انشاءالله حل شي.
د پارون اوسیدونکي سراج الدین هم په روغتون د کار پیل کېدو باندې خوښ دی.
د شفاخانې د نن ورځو پورې موږ ته کاملا ستونزې لرو چې زموږ د مریضان د ادنا د د تبا مریض واخلا تر د پرشی مریض پوری جلال آباد یا د پیخور پوری منګه تکلیف درمو او کدا شفاخانه جوړ شو ان شاء الله وصول کی نه نوی فیصد به مونږ ته د سوده به حل.
نورستان د هیواد په ختیس کې پروت هغه ولایت ته چې د ډیرو غرونو درلودو لامل په دریو برخو وشل شوی چې د سرکونو د نشټوالي په وجه درې واړه نورستانونه له یو بل جلا پراته دي. د روغتون جوړېدو ترڅنګ مرکزی حکومت او مرستندویانو ته پکار دي چې په یاد ولایت کې د سرکونو پر رغولو هم کار پیل کړي څو د نورستانیانو ستونزې حل شي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سر غلیدا چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه دسه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوابه ده، افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترڅو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو 2 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو قبول پاړه بحث کوو میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي
مننه تاسو د پښتنې نه د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو په اړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړی پروګرام چې چایلډ تو چایلډ ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آگاهي ورکړل شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې د هغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کړي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کړي په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي
ډیره مننه د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي
مننه تاسو د پښتنې نه باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي څنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي
قدرمن اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موري مانو ورته لوګي کړه موري مانو ورته لوګي کړه زیارت تللی چا به مخ لیدلی وینا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ژوند په شیبو کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او ښه چاري آی کلمو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلی په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو خبرې کوو او تاسو ته د نظر پاړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو پاړه معلومات وړاندې کوو د خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو ملتیا مو وکړي
درنو اوردونکو د نظر متول او یام د نظر وچول د ریف فولکلور او غختلی او قوی برخه تشکیلوي خو د نظر متول بیا په بیلابیل پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي کوموک د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمه هیوادونو د اری پرګنو له حواله ځان خبر کو نو وګورو چې د نظر متول یو شمیر دودونه له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمیر نوري توپیر لري معمولا په اریایي ټولنه کې لډیر په خارې سي نظر د خځو لوري په بیلابیل طریقو سره مات شوی دی چې د بیلابیل باورونو په اساس هي پایلې درلودلې دي د کابل او ننګرهار پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ډاکټرا او ماسترۍ پروګرامونو استادې ډاکټرې زرغونی زیوا رښتین سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او لنموړې د نظر ماتولو د دود او باورونو د تاریخ فولکلوري کارځښت او ډولونو په اړه پوښتلې دي دا ورېدلو بلنه درکو
دا د نظر ماتولو دود یا د خپل نظر څه شي دی
زه فکر کوم چې دا نظر هم زمونږ په اسلامي یوه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وي دا په اسلامي یوه کې مشته دی. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یې. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یوه ډیره مهمه هغه ده انانه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زمونږ په اکثریت په دا نږدې او لرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم و نظر ماتول و جوگیان و تاویزگر و نظر نشی تاویز ورته ورکی و نکه اگم از این نوری توتکی دی چه آقا ورته آقا کهی نو آقا شایی هم دستی پا داقا سیما که پا دی منطقه که را خوردی زمانگا پا منطقه که هم دا نظر داقا چی دی دیر بخوانه تاریخ چلری نو یعنی دی کم وقت نچی داقا جهان یا دا دنیا دلتا از شوی ده نو زما په فکر چې بلغه ټولونه په اکثره او که در رواجونه پاتی دی او تروس هم ده منزلانه ده دلی اوس هم ده خلق په دغه عقیده باوری دی.
په افغانی ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتني ټولنه کې نظر مون په کوم کوم توکو ماتو څنګه ماتو
ځینې خلک دی نظر باندې عقیده نه لري اما ځینې خلک چې دی سل په سل عقیده په لري. مثلا یو څوک وایي چې د فلانی سترګې ډېرې تیز دي د ده نظر تیز دی او نظر لگیگی. نظر به دو دول ده، یا وی چه ده خ نظرم لگیگی یا بد نظرم لگیگی. یا سره مثلا ده حسد او ده کینه نه او چطا وی چه او دیر خسته یا دیر خی یا دیر خکور ده ده یا دیر ده جون دیر خ ده ده هم دوی پا ده آقا بندی شبون بندیگانی چه گونده ده ده سری آقا تا کما پیخ پیدا شی نوی ولا زین ده نظر کما او بلا دسته ده چه ده خ نیتنم. مثلا یا سره چه په خنیات هم یو چا ته وګوري مثلا ماشومانو ته یو څوک په خداغه وګوري هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کو نو د دې دپاره مثلا ډېرې طریقې دي په دې زموږ په دې پښتني ټولنه کې په دې افغاني ټولنه کې ځینې رواجونه دي ځینې طریقې دي چې د هغې د لارې نه دوی دغه خپل د زړه سود هغه کوي چې مثلا نظر ماتوي یا مثلا یو څوک یو چا ته چې وګوري د ماشوم ته وګوري بیا وایي چې دا څومره ښایسته ماشوم دی یا ښکلی ماشوم دی یا ډېر ښه تندرسته دی نو په مقابل کې هغه مقابل لوري ورته وایي چې پوز ته دې وګوره. د پوزې سر ته کتل معنا دا ده چې خپل د سترګو نظر دې بېرته په خپلې پوزې شي. لکه ماشومان ته اکثریه کنجه کې یو ډول مرۍ ده نو سوری مرۍ شنې غوټې مرۍ دی هغه او یا د چاکو دا ټول یو ځای دی د ماشوم په دې مټ باندې ځوړندې تر څو چې د چا سترګې پرې لګېږي نو وایي نظر به په دې باندې ځي. یا مثلا بعضې خلک د تعویز د مخې نه ملا باندې تعویز کوي چې دې ته دا په ده باندې نظر رانشي دا هم ده. او نور په دې کورونو کې اکثریه سمدلاسه چې نظر ماتوي هغه سپیلنی دي ته وایي مانو سپیلنی چې ورته وایي دا مانوګان خو زموږ په فرهنګ کې ډېر هغه لري دود دی ډېر رواج دی وایي مانوګان ورته لوږي کو هسې دې لنډیو کې وي دغو کې هم استعمال شوي دي نو مانو سپیلنی د سار او ماښام بیا لوږي کوي څوک چې مریضي نو چې دا د نظر شوی دی او دا دوه اړخ لري. یو خو دا عقیده ده چې په دې باندې به دی دا نظر به مات شي یا نظر به ترنه لاړ شي او دویمه خبره دا ده چې دا خپل سپیلنی هم یو نوع جراثیم یا دا د میکروب کش هغه لري خاصیت لري او بل یو خبوی لري په کوټه کې مثلا کبد بوی یا صدغه هغه هم د منځوري.
ډاکټر صاحب کله چې سپیلنی لوګې شي دغه پاتې کم توکي چې دا بیا په دې باندې څه کوي خلک کم زیته وړي
سکاره چې سره شي او هغه اور بل شي نو هغه نه وروسته په دې سکروټو باندې دا سپیلنی یا مانوګان اچي بیا هغه چې اوس وزیږي لوګې وکي په اخر کې بیا څه کوي چې دغه لوخي سره د باندې وباسي د دروازې نه وای دا د دروازې نه د باندې وباسي چې د نظر مو سره وزي خو وای چې بار واچې نو بیا بل انانا یا رواج څنګه دی چې کله دی کله هغه نفر ته وای چې کله دی دا د باندې واچول نو بیا به شاته ورپسې نه ګوري امدا سی بات رازی یعنی برتا ور پسی مگورا
دا سپیلنو نا لاوا نور کم تو کی دی چی پاگی باندی نظر ما تی دیشی او زمنگ پا فرهنگ کی اگر واج لری
اکثریا پا دا نظر ما تاول یا بلا طریقه هم لری غیر دا سپیلنو نا یا بلا طریقه هم دا اگر طریقه دا چی دا دی خورین کتوی نی دیو خورن چی جور شوی دا خورین کتوی رواخلی او دی که دا دی باندی دی کسینا دی سالور لارونا خیلی دا جور جمع کی او کاغذونه او خلی او لرګی ار سیچی هغه راغون کی بیا راوړي په دې کټه کې واچي بیا دې ته ور واچي دا ور ولګي کی چې ور ولګي د خپ لمبه ته نخېږي نو البته بیا څنګه یو هغه یخي یو خانک یا تاش چې ورته وای هغه کې او بیا چولی بیا نو کله چې دا ور ولګي یو خپ لمبه و کی هغه نه ورسته بیا دا پر مخې په دې تاش کې واړي چې واړو نو دا وبټولې جسب شي امر کټه راغون نشي نو هغه یو ډول आवाज هم کوي نو چې کوي بیا وایي چې دا ډیر سخت نظر و چې او به دا ټولې جذب کړل او دا نظر چې خو کله چې دا هغه کوي نو دا ور پدې کې بلی کې نو د دې مریض یا د دې نفر دی سر نه د سیتاوی دا کته و تاوی تاوی او دا خبري ورسره کوي چې نظر مات د تور سترګو نظر مات د سپین سترګو نظر و د خړو سترګو د شنو سترګو نظر مات پیریانو او د دیوانو نظر مات پیغام خو مقصد دا څه چې زندګان ته د سمکه په سر دی دا د ټولو نمونه اخلي
دا خو د یو انسان د نظر د ماتولو لپاره طریقې وي اکثره وخت دسی چې یو څوک نوې کور جوړ کی یا یو نوې ودانۍ جوړ کی او په دې خاطر چې نظر و نوې دا غي لپاره خلق سکی
او هغه نو اکثره بیا لکه مختلفه نظری دي نو سوک پکې دا د چشي خکرونه زولندۍ د غوي خکرونه یا غا زولندۍ ځینې خلک بیا پکې توري ټوټې زولندۍ چې د خلکو څوک ورته ګوري نو نظر یې په ماغه ټوټه باندې یا توري ټوټې ته لاړ شي او یا کله کله دا توره کټوي هلته زولندۍ
مینوالو تاسو به هم ډیر ځله یو شمېر زړې ښځې لیدلې وي چې نظر یې مات کړی حسی بالا کوزا یو لغ ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر په خپل سترګو لیدلې هغه وایي
ډیر ځله د شوی دی ماشمانوم ډیر لیدلې دی خو خپل چې دی وی د ما په یاد دی ما یو خریای دی د بلال په نامه هغه ډیر شوخ او ډیر د سي خوښتان هم درلود یو ځای تللی وو په میلا باندې هلته بیا یو شای عکسونه واخیستل وایي زه عکس اخلم بیا په کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې دپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی نظر چې ورته وچ کړو بیا ښه شو هغه ځلې هم ښه شو دی
دی ښاغلي اسیب خبره چې لا هم په یو شمېر کلیو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي نظر مې مات کړه خپلې مورې زه لیونۍ د جانان تورو سترګو کړم اوریدونکو پر نظر باورونو او د ماتولو ډولونو فلکلوریک ادب باندې هم خپل غیز خیندلی د لوګر ولایت اوسیدونکی روح الله څاروان د خپلې سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغیز پر ولسي ادب روښانه کوي
نظر د سترګو په واسطه کیږي نو دواره مخې ورته ماشاءالله و یا د مختلفې وجې نظر نشي خو چیر نظر شي بیا سپیلنی یا بدبرک یا سپاند چې ورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر ماتوي یا ځینې وخت دی مریدي کوشنی کوشنی هغه ورته په غاړه کې اچي چې نظر نشي یا په ورته وښتو کې څه غټ وښته پرې دی سودانه یا د تندې کې ورته په رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې نظر نشي سترګې ورته توروي دا شاین وی بنو نظر کې
پولیسي ادبیات باندې تاثیر څه ده د نظر ماتولو یا د نظر یادونه پولیسي ادبیات کې ډیر شل
په ادبیات کې هم لنډي ویل شي وي ورته یا شیرونه ویل شي وي چې
لکه دی وای مور مړور ته لګی کړه او زیارت تللې چې به مخ لیدلې وینه د نظر پاره چې کوم باورونه عقیدې دي د زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا راټول شي تر څو د لمنځه مخې ونیول شي.
د ښاغلي څاروان په خبره یو شمېر د نظر ماتولو دودونه اوس له منځه تللي او ډېری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به له خپلو فولکلوریکو دودونو خبر شي. یو بل ځوان حامد د خپلې کوچنۍ خور کیسه کوي او وایي چې ډېری وخت نظر وهي. دا چې دوی د نظر د وچولو لپاره له کومې طریقې کار اخلي هغه وایي:
زما وړه خور ده، هسې کله مازدیګر زه د باندې باسم د چکر ورکوم، کور ته ځم د چې بېرته راسم د ځان سره بیا یم د باندې بېرته سره ځم کور ته. دا زاړي گزاری بیا کور کړه ته کور کې ټوام د نظر وځي کې خامخا به د نظر سی شکل نظر وځي یو څلور پنځه ګوګړ راوخل د دنیا تاو کې د وای وای نظر وځ د تور سترګو شنو سترګو پر دې بیرې د خپل دې پر دې دا لګي په وبو کې چې دا وبو دیوال وي چې ته ډیر په دیوال باندې هول کې دی دا وبو ډیر په دیوال باندې بیا معلومیږي چې دا ډیر نظر سره الګ نظر سره
د تور شنو سترګو لاسا متور شنو سترګو لاسا شیرین وطن می د نظر شومینه. اوریدونکو خو دې وکړي چې د وطن نظر مو مات شي او د امن وزیر راخوري شي. په همدې هیله زموږ نننې خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. خو په پامه